سلامونه او نیکی هیله د دې خبرونه موسیقي خدا سیوه ته وایي اوس به ډیر بس تازه خبرونه پیل سي. داسې نه ده نن شپه د ځوانې هیلې خبرونه د عزیزانو زه د اوسې دقیم او په دې خبرونه کې یو دروند او ډیر تکړه میلمه را سره دی. نن شپه د نوې دهلی د جامعې ملیه اسلامیه پوهنتون د ماسترې برخې محصل او د آل انډیا رادیو د پښتو څانګې خبریال سید مخلص په دې خبرونه کې راسره دی او له ده نه به پوښتنه کوو چې په هند کې د لوړو زده کړو اسانتیاوې او ستونزې څه دي په ځانګړې توګه افغانانو ته. دی په هند کې لوړې زده کړې کوي او هلته د محصلینو پخوا د محصلینو استازی پاتې دی، هلته ډیر وخت تیر کړی او له ده نه به مشورې واخلو، له ده نه به پوښتنې وکړو، له ده نه به دا معلومات واخلو چې په هند کې که کوم ځوان غواړي چې زده کړې وکړي نو کومو مسایلو ته پام وکړي او څه په پام کې ونیسي او څه وکړي. عزیزانو په دې خبرونه کې دوه لارې دي چې تاسو کولی سئ خپلې پوښتنې مطرح کړئ یا خپل نظر ورکړئ. یو خو د تلیفون شمیرې دي، دوه د تلیفون شمیرې دي او د امریکا د تلیفون شمیره ده زمونږ چې تاسو کولی سئ مونږ سره په تماس کې سئ 00 202 619 1 13 او بل شمیره ده چې د افغانستان شمیره ده او د مونږ سټوډیو سره وصل ده او دلته مونږ ته زنګ وهلی سئ. هغه شمیره ده 09 090 00 10 0 اویا. د دوه شمیرو سره اړیکې نیوای سئ او تر څنګ کې فیسبوک ته لاسرسی لرئ نو د امریکا غږ وی او ای پښتو په پاڼه مې د ښاغلي مخلص انزور هم لګولی او تر څنګ یې دا پوښتنه مې مطرح کړې ده او یو شمېر عزیزانو دا لایک کړی او خپلې پوښتنې هم مطرح کړي چې حتما د خپرونې په لړ کې لولم او تاسو کولی شئ چې هلته خپله پوښتنه مطرح کړئ، زه به درته ولولم انشاءالله. اوس به راسو چې خپل میلمه سره به خبرې وکړو. لکه څنګه مې چې یاده کړه نن شپه د ځوانې هیلې په خپرونه کې د نوې ډهلي د جامعې ملیه اسلامیه پوهنتون د ماسترې برخې محصل او د آل انډیا رادیو د پښتو څانګې خبریال سید مخلص په خپرونه کې راسره دی. مخلص صاحب الله دې راوله، سلامونه، په خیر راغلی.
لومړي سر کې صدیق صاحب مننه کوم او خپل سلامونه تاسو ته او د امریکا غږ آشنا رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم او مننه کوم له تاسو چې وخت هم راکړ ترڅو وکولی شو ستاسو د رادیو د لارې د خپل عزیزانو او وطنوالو سره د زړه خواله وکړو.
کول ودان مننه چې تا وخت راکړ او راغلی خپرونې ته. رازل دې به پیل کو چې له څه وخت راهیسې په هند کې زده کړې کوي او په کومو برخو کې زده کړې کوي؟
مننه صدیقي صاحب. لومړی زه په 2012 کال کې هند ته راغلم او کله چې اصل کې زه هند ته په دې نیت نوم راغلی چې زه باید لوړې زده کړې په هند کې وکړم. نو پایلې د دې څخه و چې زه د اصطلاح د مریضې مشکل لپاره هند ته راغلی وم چې فاميلي مشکلات مریضی هغه په ورځ چې کله راغلم هند ته د دوی اکاډمیک محیط مې وکتل او په دې پوه شولم چې هغه محیط چې موږ په افغانستان کې لرو د زده کړو په برخه کې په خو بل خصوص په لوړ زده کړو په برخه کې ډیر متفاوت د هغه څه نه دی چې په هند کې دي. نو په دې ته وادار شوم چې زه باید په هند کې زده کړې وکړم او په دې محیط کې زه هم باید اوسېږم او ځان مې پکې آرام احساس کړو. پایل مې وکړ په دې چې زه باید دلته او پایل مې له بیچلر زده کړو څخه وکړ چې ما په اداره او مینجمنټ کې مې یو بیچلر وکړ، په سیاسي علومو کې مې بل بیچلر وکړ، رال کې چې ما په افغانستان کې انجینری هم ویلې وه. نو ما د دوی د اکاډمیک محیط دی ته اړ ایستلم چې زه باید دلته نور هم پات شم او په دې برخه کې د خپلې لوړې زده کړې مخته یوسم او دا مې څلورم کال یا پنځم کال دی چې بیرته د نور لوړو زده کړو په مخه راغلم او تر څنګ مې په اصطلاح دا څه مسؤلیت مې چې دی په اصطلاح د لیسانس په دوره کې په لاس راوړی و او د هغه د آل انډیا رادیو په پښتو څانګه کې کار کول وو او د پښتو ژبې لپاره خدمت کول وو. هغه هم ورسره مخته بیا یم او په ماسترۍ پروګرام مې هم ورسره روان دی.
ډیر اله نام خدا ته ډیر تکړه سړی په افغانستان کې
مننه.
د انجینری لوستل، انجینری د تر کومه حد لوستلی و؟
ما درې کالو انجینری مې لوستې و چې یو کال لوړې زده کړې پات شوې چې ماته صحیح ستونزې را پیدا شوې او مې نه شوې کولای خپل انجینری پوره کړم. په هغه اساس مې زه کوونه توان د دې تاړ اړ شول مې چې زه باید د سر نه خپل لیسانس وکړم او ورسته دی نه ماستر ته ولاړ شم. ما تر درېم سنف ته سیول انجینرینګ چورته وی انجینری برخه کې مې زده کړې کړې او تنه تن په افغانستان کار هم کړی دی. کله چې بهرني کوای په افغانستان کې د حساب چوکاټ کې حالت د یو پروژې مسول مو کار مې هم وکړ. ورسته هغه نه صحیح ستونزې پیدا شوې دي خو ته اړه شو ما راښمه او بل اخر دل تا په درسي محیط کې کې واته تر دې دمه پورې
ډیر الله. نو را به سودې ته چې په عمومي توګه ام دې څنګه ومند د لوړو زده کړو لپاره
سړي کتاب ډیره په ځای او خپ وختنه ده خصوصا هغه چا د پاره چې هغه دې ته ځخه کوي چې دا محیط له کومه غونډې چې ورته نه آشنا وي نو پیږي څنګه ورته تعریف کړی شي.
bale
هند په اکاډمیک محیط کې هغه هیواد دی چې زه فکر کوم اوس د نړۍ په بهترو هیوادونو کې راځي او د لوړو زده کړو بهتره زمينه د ډیرو هیوادونو په کې مساعده ده چې د افغانستان په شمول نورو بهرنیو هیوادونو محصلین یا شاګردان د لوړو زده کړو لپاره د هیواد تر ازي او دوی په لوړو زده کړو کې وي. دلته ته دلایل یا هغه تشتري چې په اصطلاح د محیط نور هم غني کړی دی او په اصطلاح یو محصل کولای شي چې فارم فضا کې زده کړی. هغه اول لومړی دا چې دلته درسي توکي یا درسي توکو ته لاسرسی ډیر اسانه او په وسنی نورمونو برابر مندل کیږي او په اسانه کولای شي یو محصل یا شاګرد نظر په هغه مشکلات چې په افغانستان کې لري درسي توکو ته لاسرسی ولري او دا غینه په استفاده سره کې لوړې زده کړې وکړي. په دوهم قدم کې په هند کې د پانتونونو په کچا د کادرونو شتوالای دی یا د هغه استادان چې د لوړو زده کړو په برخه کې محصلین روزي یا محصلین ته لوړې زده کړې ورکوي. تر 90% په پانتونونو کې د ډاکټرا په کچا باندې دلته استادان یا هغه څوک چې په پانتونونو کې شاګردان روزي یا درس ورکوي د لوړې زده کړې لري او په خاتو کولای شي دوی هغه محیط سیار کې چې یو محصل تر فارغې دوه ورسته د دې توان یو لري چې په راکچا دا یو کار وکړي لاسته راوړنه ولري. دریم ډیر هم دا دلیل چې دی هغه شریک فرهنګ آرام فضا او د هند خلکو هغه سلوک دی چې د بهرنیو خلکو سره لري په خصوصي ډول براشن د افغانستان چوکاټ ته افغانانو سره یا د افغان محصولینو سره لري. موږ چې ډیره کچه کو ګورو تر ډیره برخه پورې شریک فرهنګ هم لرو چې د کلونو راهیسې د هند او افغانستان خلک په شریکه مخ ته دی او دوی پکې شامل دي او یو بل سره لاس ورکړي. بلې آرام فضا باندې خبرې وکړم چې د سیو فضا دلته رامنځته شوې ده چې یو محصل د آرامش احساس کولای شي نظر هغه محیط چې موږ په افغانستان کې لرو متاسفانه او دې ته چمتو کېدلای شي او فکري لحاظه کولای شي خپل زده کړې په خاطر مخ ته بوزي. او درېم کوم د هندیانو خو سلوک هغه هم شتون لري چې هیڅ افغان محصل د یو داسې چلند سره نه دی مخامخ شوی چې د تا ارشي چې ابرته په څټ خپل هیواد ته د سلوک د لحاظ نه نور ستونزې بشتون ولري چې کله چې یو ماتل د تا ارشو چې برته هیواد ته ستون شي. اما دا چې د دې خلکو سلوک یې راوی دا بونم سره څنګه ده په دې واخه کې دا سکون څنګه دی.
bale دا څو مدوراندې یو پیښ هم سوي وکم کمیادیږي یو ستونزې را منځ سوي و خو په هر حال دا مسائل په دې ساته نه دي چې سړی ټول ان په دې معلومات کې چې ولل ټول افغان محصولین سره داس چلند کیږي بس یو دونه مې وکړه. پر حال را به سم دې ته دلته د منګ یو اوریدونکي د نور زاهد نوري په نامه لیکلي دي. زه فکر کوم چې دایم په هند کې معاصل دی یا په هند کې دی. د ویل دي چې ډوډۍ ډیره ترخه ده، خلک یې ډیر خواږه دي، خلک یې خواږه دي. نور زده کړې کس پورې اړه لري کڅ زده کوي یا نه، سیستم د زده کړو هم ډیر ښه دی. دا څه دي چې نور زاهد نوري لیکلي دي نو نه پیغام تر کومه حد تاسو سره موافق یاست؟
زه درته مخکې هم یادونه وکړه صدیقي صاحب چې اوریدونکي به هم اوري کېدای شي دا اوریدونکي هم اوس موږ خبرې اوري. ما مخکې مشاره وکړه چې د هندیانو سلوک یو دغه دلایلو څخه دی چې نن موږ 15,000 تر 16,000 افغان ماشین په هند کې لرو چې په مختلفو برخو کې دی لوړې زده کړې کوي. افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي. لومړی هغه محصلین دي چې دوی په شخصي لګښت باندې راځي په هند کې لوړې زده کړې کوي، د دې زمينه ورته برابره ده، اقتصادي وضع یا اقتصادي مشکلات سره مخامخ نه دي، نو دوی راغلي تا په هند کې په خپل مصرف لوړې زده کړې کوي. دویمه کټګوري محصلین هغه دي چې د افغانستان د دولت په لګښت باندې راځي او د هند په مختلفو ایالتونو او پانتونونو کې لوړې زده کړې کوي. دریمه کټګوري محصلین هغه محصلین دي چې د هند د دولت له طرفه ورته سکالرشپونه یا بورسونه چې ورته وایو او افغانستان ته ورکول کیږي، چې په خو دا سهم 1500 بورس په یو کال کې چې اوس تر زرو پورې رسیدلای دی د تیر دوه کالو را په دی خو، نو دوی ورته ورکوي او هر کال زر نفر افغان محصل راځي چې په دې کې د ماسترۍ په کچه دی، لیسانس په کچه محصل هم شامل دي، دوی لوړې زده کړې کوي. دوه کال مخکې کله چې موږ ته ما څه د محصلینو مسؤلیت هم را په غاړه و، موږ یو څه وختونه کړی چې څنګه څه ته وځه پلی شو څه پات شو، هغه دا وی چې افغان محصلین راځي یا په بورسونو یا هم د افغانستان د دولت یا حکومت په لګښت، اما وختونه مودا و بهتر به دا وي که افغان محصلین یا هر افغانان چې دلته د لوړو زده کړو لپاره راځي په مسلکي برخو کې روزل شي، چې زموږ هیواد ډېره اړتیا لري په دې برخه کې چې موږ مسلکي کسان ولرو وکول شو په خپل ځان متکی اوسو. نو څه په دې کې رااله چې په هغه کې به په اصطلاح کته وړاندې لاړ شو وخت ونیسي، نو هیله مو هم همدا ده چې په دوو کلونو کې نور هم په مسلکي برخو کې سکالرشپونه ترلاسه کړو.
دا یو مسله چې تاسو یاد کړه چې په درې برخو وویشل د محصلین یو شمیر خپل مصرف ورکی بل د افغانستان دولت خو انا دی بل دا سکالر شو پونو چې ان دی ورکی افغانستان ته پغل لر راغلی دی. راځه دا څه فکر وکړو چې هغه څوک چې اشتمن د خوار چې ته شاید وکړی سي چې درس وای او بل هغه کس چې سکالر شپ ورته برابرېږي هغه ته هم یو څه سهولت سته خو مصرف ورکول کیږي تر یو حده، او نور د خپل پوانتون د فیسو د مسایلو لنج ور سره نسته. هغه کس د خپل په لګښت غواړي هند کې درس وای او گزاره غواړي وکي، خلاصه شتمن هم نه دی او تر یو حده همدومره غواړي چې پوسي چې څومره مصرف راځي په یو محصل چې د خپل بچلر ډیګري یا د مخکې ماسترینه د خپل لوړې زده کړې دلته وکي، دا کس څومره مصرف په دې راځي لکه یو ښار لکه دهلی ځکه مثال په توګه وګڼو؟
چې د کیسه د په ځای پوښتنه زه به وایم چې اول به دې تر راشم چې د دهلی مصرف د پوهنتون یا هغه چې لوړې زده کړې په دهلی کوي فرق لري تر هغه چې په یو حالت کې یو محصل. نو زه به لومړی راشم چې تاسو پوښتنه مشخص دي ډیلی په باب وایي، لکه موږ فکر وکړو چې ته په مرکز کې معمولا کاري کوې، د ځای وي هم مصرف جد وي او علاوه
کټک تاسو کولای شئ چې د هر ځای مثال ورکړي یو چاته مشوره مو څه ده چې غواړي خپل په لګښت په هند کې درس وایي، تاسو مشوره ورته څه ده معلومات سره؟
دوی کولای شي په لومړی سر کې بهتره ده چې دولتي په هنتونو ته خپل اسناد ولېږي او هڅه ایدا وي چې په دولتي پانتونو کې ورته زده کړې بوخت شي. دلته شخصي پانتون هم شته، اما هغه څه چې په دولتي پانتونو کې مثلا پلاس اورل شي په شخصي کې نشي کولای. لومړی مرتبه یا لومړی ګاندا چې دوی باید شي دولتي پانتونو ته جذب شي یا هڅه وکړي دولتي پانتون کې درس وي. په دویم قدم کې دوی باید ډیره هڅه وکړي چې دوی په ډیلی کې اوسيږي، ځکه هغه پانتون چې په ډیلی کې په معیارونو برابر دي کېدای شي پایله توکي نوي. دا زما تجربه نه چې هغه څه چې زه پوهیږم او ماشین سره پاړی کې کړي. په دریم قدم کې را به شم مصرف ته، مصرف مسله دا چې معمولا کتو وړي د لیسانس په کته زده کړی و کې د کال مصرف چې هغه کلنۍ فیس دی، نو د 2000 نه تر $3000 کلنۍ فیس لري، چې په دولتي هغه پانتونو کې چې یو څه د تحصیل درجه برابر ده، او هر هغه محصل چې غواړي گزاره وکړي او صرف هدف یو هدف او وړ زده کړي وي او په خنیا تر غلوي، نو د 15,000 نه تر 20,000 هندي کلدار شته افغانۍ معادل برابر راځي، کولای شي دوی د میاشت د گزاره وکړي او خپل لوړ زده کړي په عادي توګه مخته بوزي. نو زما مشوره ټول ورونه ته دا ده چې دلته ایالتونه هم شته لري پراته ایالتونه دي، هلته چې کله دوی ځي یو خو د ستونزو سره مخ کېږي، نه بلدي ده د افغانستان راسنه تتللی نه شي، لومړی به دوی ډیلي ته راځي، کله هلته تر پوهنتونه رسېدلی مشکل وي، چې ځینې مشکلات شته دي په هغې به وروسته خبرې ولرو. نو لومړی به دا وي چې دوی به هڅه کوي مرکزي پوهنتونو ته، دولتي پوهنتونو ته، او هدف په داسې یو هدف به راځي چې اصلي هدف یې د فرعي هدفو قرباني نه وي. نو دغه هغه اصل دی چې هر محصل او هر افغان خپل ذهن کې ولري او راشي په هند کې لوړې زده کړې وکړي، نور د محیط او هغه اسانتیاوې چې دوی لري ورته برابرې دي، نو انشاءالله دوی خپل مخ ته راشي.
راځئ په دې اسانتیاو خو وغږېدو، راځئ ستونزو ته راسو. افغان محصلین له کومو ستونزو سره مخامخ کیږي په هند کې؟
صاحب 15,000 یا تر 14,000 پورې محصلین یو ډېره لویه کتله ده، او دا شونې ده چې که هیڅ ستونزې نه وي ستونزې پیدا کیږي او د ستونزو سره به مخامخ کیږي. لومړی چې دوی دلته راځي، هره کټګوري محصلین یو ستونزه چې دوی عمده ستونزه لري هغه د دوی د ویزې تمدید او یا د پولیس سره راجستر کېدل دي. کله چې دوی د پانتون ټول مراحل خلاص کړي راشي تر ډیلی هم راستانه شي او تر پر حالت پورې، نو دوی اړ دي چې باید د پولیس سره راجستر شي، او دوی یا کله چې ویزه تمدیدوي هغه بیا هغه مشکلات دي. لومړی چې پولیس سره راجستر پخوا به د یو محصل لپاره د یو دوه ساعته کار و چې اوس هغه په یو دوه میاشتو بدل شوی دی، او یا تر 15 ورځو پورې د دوی راجستر نه کیږي، او د دې هغه میاچ ټاکل شوی دی دوی د ثبت کولو لپاره د پولیس سره هغه 14 ورځې دی. نو متاسفانه چې په دې وخت کې هغه محصل د خپلو زده کړو نه لري پاتې کیږي، هغه څه پروګرام چې د ځان لپاره ترتیب کړی دی هغه نه هم لري پاتې کیږي. دا مشکل یو وخت بیا په هغه وخت کې راځي چې یو محصل ته معمولا د هند سفارت په افغانستان کې یو کال نه ویزه ورکوي، او کله چې دوی دلته راځي تر یو کال یا شپږ میاشتې ځینې ته شپږ میاشتې ویزې ورکوي، تر تکمیلې دو وروسته د تاړ دي چې دوی ویزې تمدید کړي. د تمدید په وخت یو وار بیا دوی دا ستونزه سره مخامخ کیږي چې د دوی د پولیسو هغه تحقیقات پکې شامل دي، محلي پولیسو چاته ورېفیکیشن وي هغه پکې شامل دي، چې کله پولیس ورځي نو یو ډېره اوږده پروسه وي، او یو محصل د یو اوږدې مودې لپاره خپل درسونه لري پاتې کیږي، او بیا په داسې یو محیط کې چې هغه د افغانستان د درسي محیط نه ډېر فرق لري نو دوی ته ستونزه جوړولی شي چې خپل درسي محیط نه لري وي، او دا یو سرخوږی دی. کله نا کله داسې هم پیښیږي چې کله یو محصل ځي د محلي پولیسو سره راجستر کیږي، د پیسو تقاضا ترې کیږي، او یا دا هغه معمولي ستونزه ده چې شته په دې ملک کې، شته موږ خپل ملک هم لرو، او د دوی نه پیسې وختل کیږي او په یو نو بل نو دورول کیږي، او همدا یې خند کیږي چې دوی کارونه ودرنديږي تر دې ډیره پورې ونیش کولای خپل موخه چې تل لري په خاطر دا ورته ورسیږي. را به شم یو بل موضوع ته.
بله، مخکې دې بل موضوع ته ورسی. همدا خو ډیر لوی ستونزه ده چې اکثر افغانان سرټکی پین کې اندي د پولیسو ډیر سره د مملکنې او پولیس ته د راپور ورکونی موضوع ده. آیا په دې حق له د افغانستان دولت، افغانستان سفارت په هند کې څه کړی دي، څه کوي په دې برخه کې، څه کار سوای، څه کیږي اوس؟ تر دا خو ورځ تر بل لکه څنګه ستاسو ویل دا خبره سمیا شته ورسیږي، خو هند ته تک سخت کیږي کنه خلکو ته؟
او پر ځای ده د افغانستان سفارت په نوی ډیلی کې په دې اړه تر کومه چې مسولیت ته په پوره توګه د ما پان باندې خپل مسولیتونه په دې ادا کړی چې زه د دغه صحنو شاهد وم چې دوی تر ډیره بریده پورې په دې مسایلو د هندو حکومت سره خبرې کړې دي، د هندو حکومت سره ناستې شوې دي، یو ارنه څو ځله دا ناستې تر سره شوې دي، دا ناستې د چې د کچې نه لوري شوې دي، د وزیرانو په کچه دا ناستې شوې، حتی کوایم چې کله ولسمشر اول ځل دویم ځل راغلی و هند ته، نو دا موضوع دی د ډېر لوړ مقامات سره مطرح شوی ده. اما دلته زه غواړم چې هغه ته واضح کړم چې افغانان په دې پوه شي چې ستونزه اصل په څه کې ده. خو علیګي ولې نه، هغه د هر هیواد امنیتي مشکلات دي. نن سبا کوم تاسو وګورئ چې د کیسه په ټوله دنیا کې هر هیواد امنیتی مشکلات لري، او دوی هم کله چې هغه معجه دلیل وړاندې کوي خپل امنیتی دلیل چې دی وړاندې کوي چې په اصطلاح ډېر هیوادونه د دې ستونزې یا په اصطلاح دوی ورته په اصطلاح کې وایي هغه تروریزم وایي قرباني شوي دي، او د موږ هیواد هم په برالا کې موږ پوهیږو چې هدف دی، او چې دا چې هدف دی نو موږ باید دې هڅه وکړو چې دوی موخ ته ونه رسیږي. نو په دې هدف باندې اوس د ستونزه، اما دا هم باید پکې اضافه کړم چې دا ستونزه په دې عمل کې حل کېدلی شي چې دومره وخت باید ونه نیسي. نو دا ستونزه تر اوسه شته ده، اما د افغانستان د سفارت د سوینه زما په اند باندې دا خبره تر لوړو مقاماتو هم رسیدلې ده چې متاسفانه تر اوسه حل شوې نه ده.
استاذ توویل مخکل دینه تاسو په کوم بل څه اشاره کوله مهرباني وکړئ.
سیده کتاب ما یو بل موضوع چې هغه د هغه محصلین چې د افغانستان د حکومت یا دولت په مصرف باندې هم تر راځي، دا غوی یو عمده ستونزه چې موږ یو نیم کال مخکې د ولسمشر سره شریکه کړې و او دوی موږ سره ژمنه کړې و چې دا ستونزه به زب بنیادی حل اومه. هغه یو کمپنۍ و چې کله افغان محصلین هند ته راځي هغه هم د دولت په مصرف د یو شخصي کمپنۍ سره قرارداد شوی چې دوی هغه میاشتنه امتیاز هغه میاشتنی معاش ورته رسوي یا د هغوی هغه بانکي اکاونټونو ته لیږي.
بله،
نو هغه کمپنۍ په څلورو کالو کې د افغان محصلینو له پیسو یو ډېر لوی اندازه پیسې په ټیکړې وکړې وایو. هغه درک موږ ته معلوم شو د ستونزې موږ ولسمش سره ډېر غرض مطرح کړل چې دا ستونزه راشته ده او دا باید حل شي. د دې کمپنۍ سره دا قرارداد لغوه شي، په دې کې کېدای شي معامله شي. نو د یو محصل د پیسو نه چې په څلورو کالو کې هغه مقدار $2.5 million و یو کمپنۍ پټولای شي، نو دا به د دې عوامل کېدل چې د دې معاملو په نتیجه کې به اته میاشتې هم یو محصل ته پیسې نه رسېدي، نه میاشتې چې اوس هم کله کله دا ستونزې شته دي او هدا پورې حل شوي دي. اما متاسفانه په تاسو سره وایم چې تیر کال یو وار بیا د هغه کمپنۍ سره د ځینو مادو په تغییر سره دا قرارداد شوی دی چې محصلین د قرارداد نه راضي نه دي او د هغوی له فعالیت او د هغوی خدمات چې د محصلین لپاره وړاندې کوي نه دي کافي او دوی ترې راضي نه دي. نو دا هغه ستونزه ده چې موږ په لوړو زده کړو وزارت پورې اړه لري. او ما مخکې هم په دې باندې بحث شوی و د امریکا او آشنا راډیو له لارې، او دا څه مو ویلي وو چې که یو مسؤول د لوړو زده کړو وزارت هم په یو پروګرام تر اوبل شي دوی په دې اړه خپل وضاحت ورکړي چې څنګه ستونزه چې یو وار تا پیدا شوي وي هغې ته لاره د حاله پیشنهاد شوي وي یو وار بیا په هغه ستونزه باندې قدم ورېښودل دا به نو څنګه خبره وي. او بل راځم دا د آی سی سی آر مسالې ته. بعض محصلین چې د هند د سکالرشیپونو په واسطه راځي دلته لوړې زده کړې کوي هغه د آی سی سی آر سکالرشیپونه دي، نو هغه سکالرشیپونه چې کله افغانستان ته ورکول کیږي په خوا د دې څخه چې دغه د هند کې په 2014 کال کې اجازه سیاسي بدلون راشي یا نوې حکومت راوباین ته شي دا هیڅ خدمخه یو څه پروګرامونه مخکې د دې چې محصلین د راستانه شي د رهنمود لپاره د غوی د انګلیسي په برخه کې رهنمایي لپاره په افغانستان کې ورته درلودل یا کورسونه ورته دایرول چې متاسفانه د څو کاله کې چې کورسونه ملمن ځتل دي یا رهنمایي هم نشته ده، یا کله چې محصلین د سفارت ورځل ته ویل کیږي چې تاسو ته په وای ډګر کې یو کس شتون ولري چې تاسو ته رهنمایي وکړي او مرسته وي خپل پانتونو پر تخته تر څو خپل لوړ زده کړو ته دوام ورکړي. او متاسفانه اوس هغه سینه ده د کورسونه هم لمنځه تللې دي او راهنمایي هم موجوده نه ده. کله چې محصل راځي په یو پردي محیط کې همحال ستونزو سره مخامخ کیږي، او کله نه کله د پیسو په میاشتنی معاش کې هم ځنډ رامنځته کیږي چې محصل شکایتونه کوي. نو دا هغه ستونزې دي چې په سی آر پورې تړلې دي. نو دا مسله هم څوره سی آر
ډېره مننه ستونزې دې یاد کړې کور ودان. زبه دغه پختنه چې موږ ځانو په موږ د فیسبوک پر پانه لیکلي دي د اقلی وي د وری وکم زنه دي جواب هم کړی خو د دوی نمونه به واخلم د لپاره چې دوی په تمه ای. عبد الصادق زلاند لیکلي دي چې یو سوال لر مغه زده کړیان چې د افغانستان څخه هند ته د لوړ زده کړو لپاره تللی دي زموږ د افغانستان په انتون سره مسلینو سره فرق نشته. زه فکر کوم داسې لیکلی دي راځه چې همدا پوښتنه وړو آیا فرق شته په لنډه توګه چې تقریبا تلور د کلر وخت
صدیقي صاحب، فرق ځکه شتون لري. ما مخکې یادوري وکړله چې هغه کادرونه چې په هندي پوهنتونونو کې درس ورکوي، له استادانو چې په افغانستان کې پوهنتونونو کې لوړ زده کړې تدریس کوي، ډېر متفاوت دی، محیط متفاوت دی، درسي توکي متفاوت دي، او تر ټولو مهمه فضا ده چې آرامه فضا په هند کې شتون لري. زه د هغه ورور له نظر سره موافق یم چې کچیر یو څوک د لوړو زده کړو بهتره یو څلور سره وړنو په هدف دی ملک ته راځي، خامخا به ډاک لاستي او محیط هم ورته مساعد دی. او ډېره مهمه یو بله موجوده چې دلته لوړ زده کړې معمولا په بین المللي ژبه په انګلیسي باندې دي، او دوی کولی شي د تر څنګ خپل زده کړې وکړي په معیاري ژبه باندې پوه شي.
بله کور بدن لند بزواب وایو از ځان ته چې په دې چې وخت کم ده. عبیدالله عبید لیکلی دی له کندوز نه، که ځوان وغواړي په هند کې د لیسانس تر کچې زده کړې د ادارې او منیجمنت په برخه کې وکړي، کلنۍ لګښت به یې څومره وي په لنډه توګه؟
دوی کلنۍ لګښت یو محصل تر فیس او هغه څه چې دلته خپل ژوند وکړي تر $6,000 پورې دی کولای شي دلته خپل ټول څه وکولای شي تنظیم کړي، لوړ زده کړې د یو کال لپاره $6,000 باندې دوی تنظیم کولای شي.
بله، غلام حبیب سادات لیکلی دی چې تاسو د کوم ولایت یاست او کومه خاطره لری د هند له خلکو نه کومه جالبه خاطره کلری په لنډه توګه؟
له سادات څخه مننه کوم. زه اصل کې د وردګو د ولایت څخه یم او دلته لوړ زده کړې کړي دي تر 5 کال کېږي په هند کې. ما په هند کې معمولا فرهنګ مو ډیر شریک دی، او ځینې وخت چې زه کله چې نوې د خپل وظیفې ته تللی وم په آل انډیا رادیو پښتو څنګه ته تللی وم، نو ډیرو ته ډیر عجیبه ځکه ښکارېدل چې د هند په دومره نفوس کې او په دومره تبدیلي ته سوانه دلای چې راش په آل انډیا رادیو پښتو څنګه کې، او دا چې یو ځای ته تر اوسه ما خپل محصل یې دومره به ډیره جالبه وه. دا موضوع چې څنګه دوی حیرانېدونکې صحنه به روانه
کېده،
دا جالبه خاطره ما په ژوند.
او آل انډیا رادیو په اړه اوس لږ لږ معلومات راکړه چې آل انډیا رادیو کې څه کوي او افغانستان لپاره څه خبرونه لري؟ په خوا خو آل انډیا رادیو ډیر مینوال لري افغانستان کې، اوس یا زه نه پوهیږم یا چې د هغه وخت تیر شوی ده، اوس خلک نورې رسنۍ په افغانستان کې هم ډیرې دي، نو څه معلومات راکړئ په دې اړه؟
د آل انډیا رادیو هغه رادیو ده چې د انګریزانو په وخت کې په هند کې جوړه شوې ده، او په 1913 کال کې چې د نن څخه 79 کال مخکې لومړی پښتو غږ د آل انډیا رادیو په تاسو باندې خپور شوی دی، او له دې ځای خپور شوی دی چې مطلب دا چې د ټول نړۍ کې لومړی غږ د پښتو له دې ځای نشه شوی دی. نو آل انډیا رادیو اوس هم خپرونې لري، دوه وخت خپرونې کوي، سهارنۍ خپرونې هم لري او ماښامنۍ خپرونې هم لري، د دوه ساعتو لپاره. او دوی په دوه برخو کې هغه خپرونې تنظیم کړي دي چې یو یې په داخلي خپرونې دي او بل یې بهرنۍ خبرونه دی، یا اس دی سرویس دی ورته وی. نو دوی تنظیم کړی دي چې بهرنۍ خبرونه کې تقریبا په 14 ژبو خبرونه لري، چې خوشبختانه دری او پښتو دواړه پکې شامل دي، او دوه وخت خبرونه لري. او دوی اوس نوې په دې کار شروع کړی دي چې وکول شي دا غتپی په نوڅه دی فشي دي په افغانستان کې مابلن رادیو غان او رخصنې زیات شي دي تر څو خپل تپی درست کړی په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې خو اوریدل کېدل یا وربیا خپل تپی کوي او د الله لپاره.
نه نه رضا، د ډیر شو سنیو لپاره ته نه به ورسته پیغام واخلم. څه ویل لري ځوانانو ته؟
مننه صدیقي صاحب، زما پیغام هر ځوان هر هغه چا ته چې په ملکی زړه سودی دا دي چې ورونو راځي خپل سر په خپل یخن ټیټ کړو، او کلام چې د خپل ځان لپاره هر فیصله وکړي، خپل هیواد پاره یې وکړو، او هغه دا چې راځي یو هدف وټاکو، بیا یې هم وایم چې اصلي هدف مو د پرېیا د کو قربانې نکړو.
ډیر ډیر مننه. د نوی دیلی د جامع ملی اسلامی پوهنتون د مسرې برخې محصل او د آل انډیا رادیو د پښتو څنګه خبریال سید مخلص مخلص مو میلمه و، چې ډیره مننه ترې کوو. عزیزانو مننه ډیره زیاته مخلص صاحب، کور ودان.
مننه چې
وستې. عزیزانو اوریدونکو، په د څو شیبو کې به زموږ د دری برخې همکاران تاسو ته د نړۍ افغانستان وروستي خبرونه وړاندې کړي. له موږ سره مل اوسئ. مننه.